دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته ارګوای ولسمشر غنی په دوهی کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د کاتم لاټر ماموریت کمانډان سکاټ میلر او یو شمېر نور امریکایي چارواکو سره کتلی دي. ارګ د سه شنبه په ویلامي کې ویلي په دې کتنه کې د امریکا د ملي امنیت د شورا استازي د غوسم لاټر ماموریت کمانډان او د ملي دفاع وزارت استازي هم حضور درلود. دواړو لورو د اوربند په اړه ټینګار او همدارنګ د جنیوا راتلونکي کانفرنس په اړه بحث کړی دی. د بیان نامه خیز زلمی خلیلزاد ولسمشر غنی ته د افغانانو په ملکیت او رهبری د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسې د دوهم پړاو د پیل مبارکي ویلي. ولسمشر ماړی وایي چې خلیلزاد تاو تاریخوالي په زیاتوالي اندېښنه شولې او د افغانستان د ملاتړ په اړه د امریکا پر دریز یو ځل بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان سولې ته سیمایزي او نړیوال اجماع د خپلولو په هدف د ملي مسالې عالی شورا مشر عبدالله نوی ډلی ته رسیدلی دی. شاغلی عبدالله با په دې څلور ورځنی سفر کې د هند لالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبري وکړي. شاغلی عبدالله با په هندستان کې د هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي او زینو نور لوړپوړو چارواکو سره وویني. عبدالله تیر ونی په درې ورځنی سفر پاکستان ته تللی وو او هلته د پاکستانی چارواکو سره کتنی د افغانستان د سولې په ګټه بللی وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ چې د کورونا په ناروغي اختصاصي وو راپورونه وایي چې اوس یې سیات په شکېدو دی او اوس د روغتون څخه سپینې ماڼۍ ته انتقال شوی دی. جمهور رئیس ترامپ ویلي چې هغه اوس د کورونا سیمټمز نه لري. ترامپ په خپل ټویټر اعلان کړی چې د کووېډ 19 ناروغي علاج شوی او ښه احساس کوي. جمهور رئیس ترامپ د مریلند ایالت په روغتون کې دوه بیا ساتونو لپاره بستر وو او لاغه ورسته د شنبه پر سپینې ماڼۍ ته ولاړ. سپینې ماڼۍ ته درې سو ورسته جمهور رئیس ترامپ د امریکا ژغ خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس یې طبیعت څنګه دی هغه ول چې ډیر ښه احساس کوي. جمهور رئیس ترامپ ادعا کړي چې حکومت یې د کرونا وایرس د وبا د پاره زبردست دواوی جوړی کړی دي او حکومت د دې وبا په اړه ښه پوهی لري. بلې خوا د جمهور رئیس ترامپ انتخاباتي کمپاین ډلې ویل دي چې د جمهور غوښتونکو کاندید په دوهمې مناظرې کې د ګډون لپاره په پلان کار کوي. د قرغیزستان صدر اعظم د سه‌شنبه په ورځ لاغه ورسته استعفا ورکړي چې په دغه یواد کې د یکشنبه د انتخاباتو پایلې ورسته پراخي مظاهره وسوي او د انتخاباتو کمیسون دغه نتیجه باطل اعلان کړي. لدې سره د زورګونو اعتراض کوونکو هغه غوښتنه پر ځای سو چې لارو سړکونو تراوتلي وو او ځینې دولتي ودانې نیولې وې. د یکشنبه د انتخاباتو ورسته پراخي مظاهره وسوي چې پکښې وسوتنه زخمي او یو تن د مړینې راپور ورسوي دي. بلې خوا د روسیې جمهور رئیس پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف خبرلن ته ویلي چې کرملن په دغه یواد کې د رواني بې ثباتۍ په اړه یقینا اندېښمن دی. د امریکا متحده ایالاتو د سه‌شنبه پر ورځ د قرغیزستان په حکومت ژغ کړی دی چې د زغم څخه کار واخلي او دا مسله په سولې زتوګه حل کړي. د امریکا د بارانو چارو وزارت ویاند ویلي چې امریکا په ټولو اړخونو ژغ کوي چې د تشدد څخه او انتخاباتي شخړې په سولې زولارو حل کړي. د سوریه په شمال کې هغه سیمه چې د ترکیه تر کنټرول لاندې ده د الباب په شار کې د موټر بم چاودنی 13 کسان وژل دي او لشتر لږه 14 ملکی کسان زخمی کړي دي. دا خبره په برتانی کې مش د سوریه د بشری حقوقو د څاري وډلې په خبر راپور کې کړي. ترکیه او په سوریه کې ملاتړي ډلې د 2014 کال راځي د ترکیه سره د سیمو کنټرول په خپل لاس کې اخستي. تر اوسه یې وډلې هم د دغه موټر بم برید مسولیت نه دی منلي. خو په 2014 کال کې چې کړه د الباب شار د ترکیه ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې څخه ونیو لاغه راسي ډیر داسې بریدونه سوي دي. ترکیه په نړۍ ژغ کړی دی چې د ناګورنو کراباغ په سیمه په جنگ کې د آذربایجان ملاتړ وکړي. ترکیه دا غوښتنه په داسې حال کې کړي چې د ارمینیا او د آذربایجان ترمنځ جنگ اوس لسمې ورځ ته داخل شوی دی او نړۍ د اوربند غوښتنه کوي خو ترکیه دا غوښتنه ته زیاته توجه نه دا ورکړي. د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولت چاغلو دغه تبصره آذربایجان ته د سفر په وخت وکړه. ترکیه دا خبره یو ورځ وروسته لاغه کړي چې د امریکا متحده ایالاتو، روسیې او فرانسې پرته له کوم شرطه د جنگ د بندولو غوښتنه کړې ده. د ارمنستان جدای غوښتونکو او د آذربایجان د پوزونو ترمنځ د ناګورنو کراباغ په سیمه جنجال لوجي د سپتمبر د 12 راسي سخت نشته سوي دي او تر اوسه د 300 څخه زیات کسان د مړینې راپور ورکړل شوی دي. په امریکا کې چارواکي وایي چې 6 کال د کالیفورنیا په ایالت کې د وور لګیدو موسم ډیر وو خو ډیر وژون کې نه وو. د چارواکو پر وینا 6 کال تر دې دمه په کالیفورنیا کې وور لشتر لږه 4 میلیونه هکټر ځمکه سوځلی ده. چارواکي وایي د اگست میاشتې راځي د غلط په تاریخ کې د وور لګیدو تر ټولو 15 لوی پیښې سوي دي. تر اوسه په دې وور لګیدو کې لشتر لږه 10 کسان مړ سوي دي او وزره اته سو ودانی سوځیدل دي چې ډیر پکشي کورونه وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ارګوی ولس په شرغنی په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قاتم لاټر ماموریت قومندان سکاټ میلر او یو شمیر نورو امریکایي چارواکو سره کتلی دي. د امریکا غاک خبريال رحیم ګل ساروان له دوحې نه حال راکړي.
ولسمشر غنی په قطر کې د خپلې دوه ورځې سارتیا په محل نن د قطر له امیر شیخ تمیم حمد بن اسانی سره وکتل. دا ولسمشر غنی د قطر په دې سفر کې هغه یو هدف له قطر سره د اړیکو د پراخه کولو لپاره و. د قطر له امیر سره په کتنه کې په اقتصادي همکاري او سوداګرۍ او د فرصتونو په برابرولو خبرې شوې دي. خو قطر ته د ولسمشر غنی دا سفر له قطر سره د اړیکو د خکولو ترڅنګ په دې خاطر هم چې قطر د سولې په بهیر کې د خپل رول نه په استفادې د طالبان او دولت د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د پروتوستونزو په لری کولو کې مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر اویل چې د ولسمشر غنی په دې سفر کې د سولې په تړاو درې هدفونه وو. د کړلاري په سر د اختلاف ورکیدل چې مذاکرات اصلي حالت ته لاړ شي، اوربند او د اوربند لپاره میکانیزم او سیاسی جوړ جاړی ته رسیدل.
مشتخپلو منطقوي او بین المللي همکارانو سره خبرې کوو چې په دې لړۍ کې کومک وکړي. د دوی کومک مهم دی او دا کومک د لپاره باید یو بهیر جوړ شي ځکه دا ستونزې به وي.
رویټرز خبري اژانس نن راپور ورکړ چې ګواکې د اختلاف اوار شوی، د دولت مذاکراتي پلاوی او طالبانو دا خبر رد کړ.
البته مجالس تدواړو مذاکراتي ټیمونو تر مابین روان دي، په کاري طرز عمل باندې اوس هم خبر نه هيسوي نه ده. دا خبر چې جن رسنوي اخستی ده حقیقت نه لري. تر اوسه پورې پر کاري طرز عمل باندې او پر نورو موضوعاتو باندې توافق نه ده سوی.
ولسمشر غنی د دې ترڅنګ تیر شپه په یو وګړو مجلس کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکایي او د ناتو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره هم کتلی وو. خلیلزاد په خپل ټوټر ولیکل چې ولسمشر غنی ته ویلي چې د سولې دا فرصت باید له لاسه لاړ نشي. دا ولسمشر ویان وایي چې په دې کتنه کې ډیر ټینګار د اوربند په کمخ شوای دی.
تاکید مهم پر دی چې څنګه ټینګار پر دی چې څنګه وکولای شو د تاوتری خولې کچه کتر او بل اخر لار شو دی اوربند او همجانبات اوسپاس خو.
دا ولسمشر غنی دا سفر په داسې حال کې په قطر کې پای ته رسیدي چې د مذاکراتو په وړاندې خند لا هم په خپل ځای دی. مذاکره کوونکي پلاوی وای دا مذاکرات پیچلي او وخته اړتیا لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. قطر ته د ولس په شرقنی سفر بل طالبان سره د سولې پر روانه پروسه څه اخیز ولري. په کابل کې شنن کې په دې باور دي چې په دې حال کې چې د سولې خبره حساس پړاو ته رسیدلې، د ولس مشر سفر دا ښیي چې افغان حکومت سولې ته جدي اراده لري او کې دې شي په مذاکراتو کې د پروتو خندونو لمن زوړلو سره مرسته وکړي. د امریکا غا خبريال حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
شاوخوا 15 ورځې کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې په رسمي ډول پیل شوې دي، خو د دغو مذاکراتو د کړنلارې د دوو مواردو پر سر د اختلاف له امله د دواړو ټیمونو ترمنځ له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې مخامخ ناستې ځنډیدلې دي. په کابل کې خلک په دې تمه دي چې قطر ته د ولسمشر غنی سفر به په مذاکراتو کې د خندونو لیرې کولو سره مرسته وکړي او همدارنګه پر دغو مذاکراتو مثبتې اغیزې ولري.
چې په خو وخت کې ولسمشر تلای ده، خو د موږ غوښتنه دا ده چې که خدای وکړي چې د اوربند په مسالې باندې پایلې په دې باندې اوسي چې په لومړي قدم کې د اوربند موضوع رامنځته شي او په دویم قدم کې دغه خواوې سره نور هم د پروسه چټکه کیدی اندی ولسمشر په تاک باندې ترڅو د سولې مسله لکه را چټکه شي.
شنونکي وایي چې پر افغان حکومت او طالبانو د امریکا فشار به د دې لامل سي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ رامنځته سي او همدارنګ په افغانستان کې روان تاوتریخوالی راکم سي.
امکان لري چې دغه فشار دغه ناڅاپي سفرونو ته د افغانستان ولسمشر د خپل وړپوړو چارواکو سره اړیستل، د قطري چارواکو سره، د امریکایي چارواکو سره، د ممکن تر پردې شاته د طالبانو سره په غیر رسمي ډول ناستې وشي یا هدي اقل د دریمګړي په واسطه باندې هلته ځینې خبرې وشي، نو امکان لري چې دا فشار نه دی یو هدي اقل تغییر په دې مذاکراتو کې راولي چې ممکن هغه به د مثبت خواته تغییر وي.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان تر سفر وروسته د افغانستان د سولې په تړاو له هندي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره نوې ډیلی ته رسیدلې.
زمنګ تما او توقع دا چې د سیمې هیوادونه ځانګړي ډول هند د افغان د سولې له پروسې څخه ملاتړ وکړي. دا سفر د سیمې ایزو هیوادونو د هغې سلسله برخه ده چې د سیمې ایز اجماع د تقویت په موخه او د سولې له پروسې څخه د سیمې د هیوادونو د همکاري او ملاتړ جلبولو لپاره ترسره کیږي.
دا ښه کار ده ډاکټر صاحب عبدالانزی او رئیس جمهور هم چې دي بے تاثیر نه دي. خدا ده چې په دې ټولو سفرونو کې د سولې لپاره د حمایت او د قناعت د راجلبولو تلاشونه کوي، د جګړې فصل پکې نسته.
ډېرې په دې باور دي چې هند او پاکستان چې په خپل منځ کې ژور اختلافات لري د افغانستان په سولې کې مهم رول هم لري. افغان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې لپاره پر یو ځای د دواړو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي.
کورونا وایرس د ناروغي د خبرېدو مخه څنګه نیولې شو؟ د دې ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره د هغې ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کم د 6 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، کله چې له کوره بهر وایئ په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ. دریم، کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ، که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ، له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ، تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ، نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د تکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د افغانستان ولسی جرګې افغان حکومت ته 2 اونۍ وخت ورکړی چې نوماند وزیران او د مستقلو ریاستونو سرپرستان د رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژني. افغان حکومت وایي چې دوی په دې برخه کې بشپړ چمتووالی لري او له ولسی جرګې نه غوښتي چې د نوماند وزیرانو د ور پیژندلو لپاره یوه ورځ وټاکي. په دې اړه په مکه د امریکا غاک د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان د نوي حکومت د کار لپاره څخه شاوخوا 2.5 میاشتې تیریږي، خو افغان حکومت تر اوسه خپل کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته نه ور پیژندلې. د افغانستان د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر آریوبی زازی امریکا غته وویل چې ولسی جرګې جمهوری ریاست ته 2 اونۍ وخت ورکړی تر څو خپل کابینه د باور د رای اخیستلو لپاره دغه جرګې ته رسمن ور وپیژني.
مشر چې په کومه ورځ هغه وخت لري یا معاون یا د غواړي کابینه معرفي کې هغه به مونږ ته بیرته احوال راکړي، با لغې به مونږه اجنډا کې نیسو. نو مونږ ورته 2 هفته وخت ورکړی. نن مو هغه مکتوب ورولېګلو حکومت خواته او اړیکه مونږ نیولې ده. وګورو چې ولسمشر بیرته سفر نه راځي، زمونږ دې پریکړه ته چې د ریسانو کمیټه کې چې د هغوی دنده د اجنډا جوړول دي، موږ پریکړه ته کوم ورځ ولسمشر آماده کیږي چې کابینه رسمن را معرفي.
ښاغلی زازی زیاته کړه چې حکومت مکلف دی تر څو په ټاکلې موده کې خپل کابینه د باور د رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان حکومت وایي چې ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د معرفي کولو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. د افغانستان په پارلماني چارو کې د دولت وزارت مرستیال سید علي کاظمي امریکا غکته وویل موږ دا ولسی جرګې ته ورکړی چې یو ورځ وټاکي. د افغانستان حکومت چمتو دی په همغې ورځ چې ولسی جرګه یې په پام کې نیسي نوماند وزیران او حکومتي مسؤلین رسمن ورته ور وپیژني. ښاغلی کاظمي زیاته کړه چې د افغانستان حکومت هڅه کوي تر څو له ملي شورا سره په ځانګړي ډول ولسی جرګې سره ښې او د همکارۍ پر روحیې ولاړې اړیکې ولري. د افغانستان د مدني ټولنې د بنسټونو مشر عزیز رفیعي وایي چې د سرپرست وزیرانو د کار دوام پر حکومت د خلکو د باور د کمیدو او د غراز د اجرایه او مقننه قوو ترمنځ د اختلافاتو او د اړیکو د ترنګلتیا لامل کیږي.
او ډیر دردناک وضعیت به هغه چې د یو نامزد وزیر په ځای بل نامزد وزیر معرفي کیږي او متاسفانه دوی نسی کولای چې د پارلمان رای واخلي. یو خو د پارلمان او حکومت ترمنځ د منازعې د ایجادولو لپاره د کار ډیر زیاته زیان رسوي، او دوهم هغه اعتماد چې ضرورت دی چې د حکومت او د دولت بخشونو ترمنځ رامنځته سي هغه رامنځته سي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې سرپرست وزیران له دوو میاشتو زیاتې مودې لپاره خپل کار ته دوام نشي ورکولای، او اجرایه قوه مکلفه ده چې په دې موده کې د کابینه غړي ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره ور وپیژني.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د کووید 19 د خبرېدو له ویرې چې په کامرون کې خونځي تړل شي وو بیرته پرانستل شو. د یووندینا د امریکا غږ د خبريال د رالیګلی رپورت خلاصه تاسته زامن مومن ولی
متن د کیمرون څخه باندې و میلیونه ماشومان او د دوی خون کې له هغه وخت را پدې خو چې د دوی موسسه د کورنولس د خبرې دوله ویل تلل شوې دي د لومړي ځل لپاره خپل خونځي او تراستانه شلو. د مرکزی افریقا د هیواد حکومت وای په پوره اندازې د دغه ناروغي خبرېدل کم کړی دي چې په رسمي توګه څه باندې 6000 مثبت پیښې سب شوې دي او 3000 شلتنه ورنه عمل شوې دي. مشرانو د کوونکو د کیمرون په پایتخت یووندې کې په دوژبانی حکومتي لیسا ایسوس کې قوانین او مقررات ولستل چې احترام باید وشي. د خونځي ادارې رپورت ورکړی دی چې د 2000 او 2020 تعلیمي کال په لومړۍ ورځ زر تن زده کوونکي حاضر وو. د لس کلن زده کوونکي امونی یو ای او وای زده کوونکي نوې لارښوونې لري چې باید تعقیب کړي. خوونکي وایي موږ باید د ماسکونه استعمال کړو، موږ باید هر وخت لاسونه پریمنځو. زما ملګری خوښ دی چې خونځي ته ځي. زه خوشاله ما چې خونځي ته زما ځکه از ډیر وخت په کور کې مو اوزه هم خوښه ما چې زه خپل ملګری ووینم. د کیمرون د اساسي او متوسطي د کړو وزارتونو رپورت ورکړی دی چې په ټول هیواد کې لږ تر لږه 2 میلیون زده کوونکي ټولګي وته ځي. د ښوونې او روزنې د فن مفتش ډونالد ابیگا وای د او د ساري په خارګوټ او کلو کې زیات په زیات شوی وو چې د کووید 19 د اقداماتو د مخنیوي د تعقیبولو په باره کې زده کوونکو او ښوونکو ته لارښوونه وکړو او درس ورکړو. د شمالي خارګوټ ګاروانانا په ټلیفون کې خبرې کولې. ابیگا بیا وای موږ لا په خوا د مخنیوي د اقداماتو په باره کې ټریننګ او روزنه پیل کړې ده چې د کووید 19 په وخت کې څنګه درس ورکړو او مواد آنلاین له لارې شریکوو چې موږ څنګه په ښوونځیو کې د دغه ویروس مخه ونیولی شو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غاک دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
په دې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې دوام لري، په کابل کې یو شمیر نظامی خزه اندېښنه لري چې له طالبانو سره له سولې وروسته کېدای شي دوی ونه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي او خپل وسنۍ ازادۍ ولري. په دې اړه پام وکړئ له کابل د امریکا غږ د خبريالې لیمینیازی رپورت.
هما احمد زید افغانستان په اردو کې د مرستيال ډاکټر په توګه کار کوي او نن یې په سیاسي علومو کې خپل دوهم لیسانس هم ترلاسه کړ. احمد زید وایي د خصوصي حقوقونه باید په هر حالت کې خوندي وي او دانه غواړي چې خپل دند او سنې ازاديانې له لاسه ورکړي.
اوس یو هیله مو په زړه کې ده، یو امیدواري د خوشحالي د یو صلح پروسه نتیجه لږ زره ورکړي او ادامه لري. پایدې لپاره موږ په دې ارسه کې دا غواړو د میرمنو لپاره چې حداقل هر شرایط راسي د خزه لپاره هغه کوم حساسي او قانوني حق چې ورته په قانون اساسي کې ورکړل شوی دی هغه ورته مراعات شي. بیا هم هغه د موږ د مشرانو په لاس کې ده چې د خزه د حقوق لپاره چې هغه حقوق چې ورته تعین شوی دی هغه د پښو لاندې نسی او کوم حق چې لري هغه ورته باید ورکړل شي.
د افغانستان د اردو په لیکو کې جګړه نه باندې وایي چې نغواړي او زلبیا د طالبانو د دورې په شان خزی بیا په کورونو کینی.
نگرانی های زیاد داریم به خاطر که اینا یک دفعه که طالبان آمدن یک تجربه که ما داریم
اندیکنه لرو چی یو زل طالبان راغلل او موږ له پخوانه تجربه لرو چی موږ دومره درس ویلی او بیا به موږ په کور کې نوی
درس خواندیم و تحصیل کردیم.
اول طالبان باید به یاد داشته باشند که زنان هیچ وقت به عقب
طالبان باید به یاد ولری چې خزی شاته نه دی. د افغانستان خزی د شلو کلونو مخکې خزی نه دی چې دوی دا فکر وکړي چې د کور په منځ کې خخ کړي
سور خانه بخواین مدفون بسازن.
د افغانستان د امنیتی سکتور په مختلفو برخو کې دا مهال څه باندې 6,600 خزی په کار بوخت دي چې له دې شمیرې کابو 3,000 د اردو او پاتې د پولیسو پولیکو کې فعالیت کوي. په افغانستان کې ټولنیز محدودیتونه او ناامنی د دې لامل شوی چې د اردو او پولیسو په لیکو کې د ښځو ګډون لږ وي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه رپورټونه اورئ. په ننګرهار کې په نشه یي توکو روږ دی په سلګونو کسان کابل ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. په دغه ولایت کې د معتدینو د درملنې یو نیم سل بستریز روغتون د دغو معتدینو د درملنې لپاره بسنه نه کوي. د امریکا غا خبریال ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ را لېږلې.
په نشه یي توکو اخته دا کسان د جلال آباد ښار له مختلفو واټونو راټول او کابل ته د درملنې لپاره ولېږدول شول. د ننګرهار د والی ویانتا الله خوګیانه وای دا مې روغتیا ریاست او امنیت قمندانۍ په ګډه له جلال آباد ښار په نشه یي توکو روغ دی او 940 کسان راټول کړي چې په کابل کې به د روغ دو کسانو په روغتون کې تر درملنې لاندې وي.
په جلال آباد ښار کې 940 روغ دي کسان چې دوی په بیلابیلو نشو روغ دي او په بیلابیلو سیمو کې د جلال آباد ښار راټول کړل او مرکز ته د درملنې په موخه ولګول دوی به شاوخه پینسل خورزی په مرکز کې تر درملنې لاندې وي. موږ هیله لرو چې دوی کله روغیږي څومره چې په نګرهار کې د بنائی یا ملي پراختیا ادارې له لوري کارونه روان دي دوی ته به کاري فرصتونه هم برابر شي او لومړیتوب ورکول شي.
له جلال آباد سره سره په ولسوالیو کې ګڼ معتادین شته چې د درملنې غوښتونکي دي.
د خپل وطن کې د خدای ثواب زما کنه مخ کوي کنه نو دا
مسولین وای په ننګرهار کې د روغ دو کسانو 150 بستریز روغتون کې نږدې 300 معتادین تر درملنې لاندې دي چې دغه ولایت د معتادینو د شمیرو په پرتله امکانات کم دي. بیروزګاری، فقر او په آزاد توګه نشه یي توکو ته لاسرسی هغه څه دي چې لامل یې ورځ تر بلې په ننګرهار کې معتادین زیاتیږي.
درنو اوریدونکو سم فهم کوي د امریکا غاګ سرمقاله ده.
امریکا هغه فاسد پنګا چاونه هدف ګرځوي چې د ولسی چین جمهوریت د کمبودیا په شمول د درست نړۍ د هوادونو طبي منابع استثماروي. د امریکا د خزانه د وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول دفتر یا او اف ای سی د چین دولتي مرکز یا انټیټي او د پرمختګ اتحادیه یا یو ډی ای جی د دارا سکور پروژې د جوړولو لپاره د محلي کمبودیایانو زمکې نسی او ویجاړوي. د اجرایي فرمان یو درې اته یو اته په تعقیب په یو ډی جی باندې بندیز ولګول شو چې د دې په اساس او د نړیوال بشري حقوقو د حساب کتاب ورکول د لایحه عملي کول او د بشري حقوقو او اداري فساد نه جدي مرتکبین او د دوی ملاتړ کوونکي هدف ګرځول کیږي. د زمکی و برخه چې یو ډی جی ته ورکړل شوې ده د ملي پارک بوتم سکو پورې غځول شوې ده. دا یو ژغورل شوی طبي سیمه ده چې دا یوازې د کمبودیا په شاهي فرمان سره ورکول کېده شي. د دې لپاره چې دغه سیمه لاسته راوړل شوی یو ډی جی د کمبودیا د یو شرکت په حیث خپل ځان باید رجستر کړي او مشري د کمبودیا یو تابع وکړي. مګر په درو کالو کې د نن دغه ځمکه بیل کوم عکس العمل نه یو ډی جی بیرته د چین خپل او په هغه شرکت سپاري چې فعال وي. د چین ولسی جمهوریت په کمبودیا کې د یو ډی جی پروژو نه کار اخلي چې خپل نړیوالې ارزوګانې پر مخ ور باندې بوزي. د یو ډی جی تمویل کوونکي فعالیتونه کمبودیان مجبوروي چې خپل ځمکې پرېږدي، چاپیریال تباه کوي، د محلي ټولنو معیشت ته تاوان رسوي او ټول دغه کارونه په دې بهانه کوي چې غواړي کمبودیا د سیمه ایز لوجستیک مرکز او د سیلانیانو په مقصود منزل بدل کړي. لکه څنګه چې بیجنګ اکثره وخت په اصطلاح د یو کمربند یو سرک په پرمختګ باندې ټینګار کوي او دغه فعالیتونه په غیر متناسبه توګه پی آر سی ته ګټه رسوي چې دا ټول د کمبودیا د خلکو په تاوان دي. د کمبودیا د پخواني پوځي چارواکي کون کیم سره په ارتباط او د کمبودیا پوځ په زور سره د دارا سکور پروژې لپاره دغه ځمکه ورکړه. کیم د یو ډی ای جی په پرمختګ کې یو وسیله وو او د یو ډی ای جی سره له خپل ارتباط نه پوره مالی ګټه وکړه. د کمبودیا د وزیرانو شورا یو ډی جی ته امر وکړ چې د کلیوالو د شتمنۍ او تباکولو ته خاتمه ورکړي، مګر یو ډی جی په دغه امر باندې سترګې پټې کړلې او وجاړولو ته دوام ورکړ. امریکا په خوا د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د نړیوال میګ نټسکي د بندیزونو د پروګرام لمخې په اداري فساد کې د خپل رول لقبل حکم په لیست کې شامل کړو. امریکا به اقدامات د دوام ورکړي چې په کمبودیا او نورو ځایونو کې د پی آر سی د استثماري پانګې اچونې مخه ونیسي او په جنوب شرقي آسیا کې د خپلو انډیوالانو او متحدینو سره ولاړه ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرسته.